په پېښور کې د مخام 15 بجې شروع دي کوم مشال رادیو د نننۍ او نه ساته خبرونه په دې خرنه خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیز موضوعات رپورټونه لرو خبرونه ل مجید بابر او
نامعلوم وسلوالو د پولیو ټیم سره یو کارکون کې د پولیسو سپای وجلې برتانیا د افغانستان د بشری بحران ختمولو لپاره د نورو سلو میلیونو ډالرو د مرستو ورکولو ژمنه کړې مشال خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې د علي وزیر ترڅنګ د غورځنګ ټول زندانی فعالان دي زر تر زر خوشی کړل شي. نن پټانګ کې د علي وزیر د خوشی کولو لپاره د احتجاجونو په ترڅ کې درې جلسې ته په وینا کې پښتین په قبایلي ضلعو کې د هدفي وجنو او د ځمکنیو شخړو د خاتمې په زور د ورکوشو کسانو د خوشی کولو غوښتنه هم وکړه. علي وزیر د تیر کال د دسمبر نه د کراچۍ په یو زندان کې دی په هغه تور دی چې د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د یو جلسې پر مهال د ریاست پر ضد ویناوې کړې وې. علي وزیر وکیلان دا تورونه ردوي. د ټانک جلسې ته د غورځنګ مشر منظور پښتین ترڅنګ یو شمېر نور فعالانو او سیاسي مشرانو هم ویناګانې وکړې. د دې نه مخکې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې دا ډول جلسې وشوې چې پکې د علي وزیر د خوشی کولو غوښتنه شوې. د ټانګ پولیسو وایي چې نن سهار په ګره شاه سیمه کې نامعلوم وسلوالو د پولیو د واکسینو د ډلې سره کار کوونکې یو پولیس سپایي نذیر په ډزو وجلې. د ټانګ د تھانې ایس ایچ او نور اسلم نن مشال ریډیو ته ویل چې نذیر په ګره شاه کلی کې د پولیو ټیم سره په ډیوټۍ موجود وو چې وسلوالو په ډزو ووجلو. په دې برید کې د پولیو د کارکونکو ته هیڅ نقصان نه دی رسیدلی. په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. پټان کې د پولیو په ټیم باندې دا دویمه حمله ده. د دسمبر په 11مه د ټانک په 14 سیمه کې د پولیو د واکسینو ډلې سره کار کوونکي یو بل پولیس سپاهی هم وجل شوی وو. د هغې پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو پر مهال د نظم اداري پی ډی ایم ای چارواکو ویلي چې له افغانستانه ټول وزیرستاني کډوال به پروان پړاو کې پاکستان ته ستانه کړي. د پی ډی ایم د بیا ودانۍ او د کډوالو د چارو مرستیال مشر عادل ظهور د دسمبر په 11مه مشال لري تو ویل چې سموده وړاندې یو ډله افغانستان ته تللی وه او شپږ زره کورنۍ د ستنېدو لپاره رجسټر کړي دي. له افغانستانه د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنولو بهیر د دسمبر په 10مه پیل شوې ده. په شمالي وزیرستان کې په 2013 کال کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې یو شمېر کورنۍ افغانستان ته هم کډه شوې وي چې له 2014 زیږدیز کال راهیسې شاوخوا 15000 کورنۍ په تیرو پړاوونو کې خپل کلیو او کورونو ته بیرته ورغلي دي. د پاکستان او امریکا چارواکو د سیمې امنیت د دواړو هیوادونو په تعلقاتو د افغانستان بشری ناورین او په نورو مسلو خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ اماډیکو څنګ ای ایس پی آر په خپل وب پاڼه لیکلي چې د دسمبر په 11مه د سلورو امریکایي سینیټرانو یو پلاوی د اسلام آباد د سفر پر مهال د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی دي. په امریکایي وفد کې سینیټر اگست کینګ، ریچرډ بر، جان کارنین او بنیامین سیس شامل دي. ای ایس پی آر زیاتوي چې جنرال باجوا ویلي چې پاکستان له سیمې ایزو هیوادونو سره دواړخي د رابطې او پروم نه پراخې او دوامدار اړیکې ساتل غواړي. نوموړي د افغانستان د بشري بحران ختمولو لپاره په نړیوالې همغږۍ هم ټینګار وکړ. و پاڼه دا هم وایي چې امریکایي سینیټرانو له پاکستان سره په هره کچه د سفارتي همکارۍ زیاتولو لپاره د کار کولو ژمنه وکړه. هلته د پاکستان د وزیر اعظم دفتر په ټویټر لیکلي چې وزیر اعظم عمران خان له امریکایي سینیټرانو سره د ملاقات پر مهال د امریکا او پاکستان پر پیاوړي همکارۍ ټینګار کړی او ویلي چې دا د سیمې د امنیت او سوکالۍ لپاره ضروری دی. او رسته خبر دا چې برېټانیا د افغانستان د بشري بحران ختمولو لپاره د نورو 100 میلیونو ډالر د مرستو ورکولو ژمنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر لی سټراس د دسمبر په 10مه د مرستو اعلان کړي او ویلي چې له دې سره به د خلکو ژوند بچولو، د انجونو او ښځو خوندیتوب او د سیمې په ثبات کې مرسته وشي. دا نوې مرستې به د جنس پر اساس د تشدد متاثرینو او د ماشومانو خوندیتوب د کارونو لپاره هم کارول کیږي. د مشال د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه موریدل پروانه خبرونه کې ورودونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمایز موضوعات او رپورټونه لرو. پختون ژغورنې غورځنګ نن په ټانک کې جلسه وکړه. د غورځنګ مشر منظور پختون جلسې ته په وینا کې د علي وزیر په شمول د خپل یو شمیر نورو ملګرو د پاکستان له زندانونو د خوشی کولو او په سیمه کې د هدفي وژنو د درولو په څیر پختونې تکرار کړي. د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتۍ آفتونو سره د مبارزې ادارې او چارواکي وایي زرد چې د افغانستان په خوست کې ډیرا د شمالي وزیرستان کډوال خپل سیمو او کورونو ته ستانه شي. د پاکستان د شماریات مرکزی ادارې ویلي روانه اونۍ په دې هیواد کې د ګرانۍ شرح 13.15 ریکارډ شوې ده. په 400 کې د اسکول چوکیدار وایي د سیمې غریب خلک په یو دو کې حیران دي چې د ژوند ضرورتونه به څنګه پوره کوي.
زیادتر غریبانان خلک دي، ټول مزدور کال خلک دي، بس یو لنده کاته ده روانه ده. الله دې خیر وکړي، خوري زیاتې دنګ کړو.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ترازو پښتون ژغورنې غورځنګ نن په ټانک کې جلسه وکړه. د جلسې هدف د غورځنګ د بندي غړو په تیر د علي وزیر چې په کمی سملای کې د جنوبي وزیرستان د خلکو منتخب استاد هم دی د پاکستان له زندانونو د خوشی کولو لپاره غږ پورته کول. وو جلسې ته په وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین په وزیرستانونو کې د هدفي وژنو د مخنیوي لمانونو د دې سیمو د پاک کولو او د ورکو کسانو عدالت ته د وړاندې کولو په څیر خپلې غوښتنې تکرار کړې. د غورځنګ د نننۍ جلسې په اړه د دې او ځینو نورو معلوماتو تفصیل خپل خبریال اشتیاق مسید اورو چې د اوس نه یو ساعت مخکې په ټلیفون راکړل.
دا جلسې کې پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم غړي په خپل ویناګانې شي د پاکستان حکومت نه غوښتنه وکړه چې په پښتون سیمه شي د پښتنو ته په وسایل باندې خپل حق ورکړای شي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان حکومت نه په سویلي قطبي وزیرستان شي د هدفي وژنې مخنیوي غوښتنه وکړله. او دا وویل چې دا د لاس د اپریشنونو چې کوم شوي دي دا نه بعد د حکومت ذمہواري ده چې دا کوم هدفي وژنې روانه دي دا د ختمه کړی شي. او ورسره چې دا کوم لا درکه خلک دي دا د پاکستان آئین لاندې عدالتونو ته دا پیش کړی شي. او په پښتون میشت سیمې کې د قبایلو ترمنځ ځمکنۍ شخړې دا هم د پاکستان حکومت ختمه کړي. افغانستان حالات والی سره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دا غوښتنه وکړه چې په افغانستان شي د طالبان واکمنۍ نه بعد پس هدفي وژنې راونه دي. او د عام ولس معاشي حالات د خرابېدو مخنیوي دا وشي. د جلسه 2 بجې ختمه شوله چې پکښې د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي پښتونخوا د کوئټه د چمن د مرکزی کور کمیټې غړي راغلي وي. شرکت یو کپشې د خیبر پښتونخوا سوابي مردان پېښور او د سوات غړي هم په داسې په ګڼ شمېر شرکت وکړي. په دا جلسه شه تر 10000 پرې مقامي چې کوم د ټانک دین کې وی ورسره په ګانش میرشه د سویلي وزیرستان او د قطبي وزیرستان نه خلک راغلي وی. او التاپ د جلساک چې کوم په لند ماين شه مزور شوی دی هغه کسان راغلي وی ورسره بل درک خلکو خپلوان هم په ګانش میرشه راغلي وی شرکت یې وکړلی.
کلن را تو وای مسجد صاحب چې دی د دې غورزنګ چې کوم بندي غړي دي او پتیره علي وزیر چې هغه یو کال وشو چې کراچۍ کې بندي دي قسم یو کیس کې قضيه کې ضمانت شوی دی بلکې لا پاتې دي ور باندې تور دي چې ریاست په ځدی وینا کړی دا په دغه تور غ بندي دي دا غ د خلاصولو لپاره هم کوم غک پورته شو لدی نننۍ جلسې
دا نننۍ جلسې په بنیادی چې د کوم علي وزیر د پښتون ژغورنې غورزنګ د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده هم د اور د وخت کې راچی زندان شه بند دی د رهایی د وشتنه د پرواده جلسه او ورسره حنیف پښتین او ویس عبدال د اور د سره د ژغورنې پښتون ژغورنې غورزنګ نور سمرا غړي د پاکستان زندانونو کې بند دي د دغه د پارا احتجاجي جلسه وا او د دغه ټوله د علي وزیر سره د ټوله بندیانو مرګرو د رهایی غوښتنه وکړه او دا منظور پښتین دا موویل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ تنظیم سازی نه بعد د دې د اولی مطالبه هم دا چې د دې د څومره بندیان مرګري دي دا د پاکستان ریاست زر تر زره د زندانونو نه خوشي کی
په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسعود وو چې نن په ټانک کې شوی د پښتون ژغورنې غورزنګ د جلسې حال راکاو.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د شمالي وزیرستان غټول کډوال چې د مهال د افغانستان په خوست کې دي بخپل سیمو ته ستنوي. د چارواکو په خبره له حکومت سره د شاوخوا 6000 کډوالو کورونه او نمونه راجستر دي. هدوی زیاتوي نوي کډوال به هم راجستر او خپل سیمو ته یې د ستنولو په چارو کې لغو سره مرستې وکړي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د 2014 زیدیز کال د ضرب عزب نومي عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان زرګونه اوسیدونکي خوست ته کډه شوي ول. له دې کډوالو د روانې ډسمبر میاشت له 9 نیټې شاوخوا 8 شپېته کورنۍ پاکستان ته بیرته تللې دي. نور حال له مجید بابر اورو.
د خیبر پختونخوا د افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب عملیاتو په نتیجه کې افغانستان ته اوړېدلي د شمالي وزیرستان ټول کډوال خپلو سیمو ته راستنوي. دا په داسې حال کې ده چې د 2014 میلادي کال د جون په 15مه پاکستاني پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ځمکني او هوایي بریدونه پیل کړل چې له وجې د حکومتي شمیرې له مخه نږدې 8 لکه خلک په کډوالۍ مجبور شول. په دغه کې شاوخوا 6000 کورنۍ افغانستان ته اوړېدلې وې. د 2015 میلادي کال د اپریل د لومړۍ نیټې نه د دغو کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو بهیر پیل شو، خو افغانستان ته کډه شو وزیرستاني کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره 1 کال په انتظار تیر کړل. د افتونو سره د مبارزې په اداره کې د بیا بادکارۍ او د کډوالو د څانګې مرستیال ډایرکټر عادل ظهور د دسمبر په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې مخکې هم په یو شمیر پړاوونو کې تر 5000 کورنۍ د علیزو او غلام خان له سرحدي لارو پاکستان ته راغلي ول، خو اوس به دا ټولې کورنۍ راستنولې کیږي.
دا زمون کمیټمنت دی په کیسو نه خاندانو چې دین دا دې زمونږ پاکستان ته راوړل چې دا کې چې کلیر وي هغه وو پس پرې لا کوته لا شي چې دا کې چې نه دی کلیر او هغه په نوټي خان لکی ستې زاینو کې خپل رعایت اختیاري چې کم نادرا ویریفایډ خاندانو دي نو هغه ته به د میاشتې 12000 روپے د منتلی سسپنس الاونس په تور باندې او 8000 روپے د راشن الاونس په مت کې به او دوی ته ورکو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې عادل دهول دی اتکړه چې سمو د مخ کې د ډیمه د چارواکو یو ډله افغانستان ته ورغلی وا او هلته یې د راستنیدونکو کډوالو سده پاسه 6000 کورنۍ رجستر کړې وي. خو د دسمبر په 11مه مشال ریډیو سره په خبرو کې په خوست کې د کډوالو د چارو رئیس مولوی احمد احمدی د دغو کورنیو کرش میرا 8000 وو ویش یاد کړه. د احمدی په خبره دا کورنۍ د ګوربزو ولسوالۍ، سپیری ولسوالۍ، لکنو، د ګولانو کیمپ او د خوست مرکز ترڅنګ په یو شمیر نورو سیمو کې اوسیږي او زیاتوی
یقینا نن سره دا مهاجرینو کډوالو کوم وزیرستان کډوال چي دي یا د نورو حدود پاکستان غا علاقې مهاجرین چي دي مون سره ډېر کوله وخت ورکړلو ان شاء الله مون ه احترام پسترګه وته کتلې دي او تر اوسه پر ان شاء الله مون نه حپښوي نه دي دغه اوس د پاکستان طرفه کوم ترتیب ته جوړ شو ده او دا کسون چې وړي او مون په دې خوشحال یو چې وړي ځکه چې خپل وطن چختن شي او د حجت شپې تیر شي او په دې مونږه خوشحالي ګو ده خوشحالي ګو
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خوست د والی مرستيال مولوی محمد انور دین پرور وویل چې سور د مخکې مو د کډوالو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستي کړي
ډیر مننه کوو د نصار موسسه د کارکونکو او مشرانو نه او دوی دلته د وزیرستاني کډوالو لپاره مرسته راوړې ده چې په دې زمي کې په دې سخت زمي کې د غوي کار پیوشي هغه تقریبا 8000 کورنۍ دي چې په کورنۍ ته $350 ورکوي او جمله مبلغ چې دا څه کم $3 million دی
دا کډوال د شمالي وزیرستان مدخیل دی او زیات آبادی د تحصیل د تخیلو د شیرانی مدخیلو خدرخیلو او مامدخیلو سره تعلق لري د دوی سیمې تر دا مهال تصفیه شوې نه دي او پکې د ژوند بنیادی سهولتونه نشته خو د زوی سیدګۍ اوسیدونکو عنایت خان د بنیادی سهولتونو د نشتوالي باوجود د خپل کلی تلو ته ډیر خوشاله دي او د وو کالو په قربتوب د افغان ولسنا منندوی دي
مولا مهرباني عنایت خان دی د شمالي وزیرستان اوسیدونکو اتاړ دلا میټر شوا اختر کړای دی وندا وی واپس ته دی یو تاریخ اوا په شاه خوشی مې د خپل وطن ته دغلی تدریمی وزیرستان ته
د افتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې چارواکي عادل دهوروي چې په تحصیل د تخیلو او د دې کډوالو په نورو سیمو کې د 1900 عرب روپو په لګښت د سکولونو جمعاتونو لارو د سکولو د اوبو او یو شمیر نور د بنیادی سهولتونو برابرولو کار روان دي او ډیر ځر به دا کډوال خپل کلی ته استانه شي چې بیا به د ویجاړو شو کورونو د تاوان لپاره سروې شروع کیږي
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اوریدلی اولیدلی شی
د خوست اوسیدونکو پر غلام خان لار د خلکو ناروغانو د تګ ورتک پر پرولاندې د پروتو خندونو لری کول غوښتنه کوي دوی وايي په افغانستان کې روغتیاي ستونزې ډېرې دي چې لوجه یو شمیر ناروغان اړ دي چې د درملنې لپاره پاکستان ته ولاړ شي بل ورته پر غلام خان بندر د طالبانو چارواکي وايي د پخوا په پرتله ناروغانو ته په تګ ورتک کې اسانتیاوي پیدا شوي او زیاتوي چې هڅې روان دي چې پر دې لار د پاسپورت او ویزې پرته د عامو خلکو د تګ ورتک د عام خلکو تګ ورتک پیل شي نور حال له نجیب الله الخیل اور
د خوست د شمال دوامن د ولسوالۍ اوسیدونکو احمد ګل چې د غلام خان په صفري نقطه کې د خپل ناروغ د انتقال لپاره لڅو ورځو په تمه دی د مشال رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو غواړي چې دا ستونزه په رسمي توګه د پاکستان له حکومت سره شریکه کړي
مریض فرابي ایګی ضروري په زور نه پزوري په شپشل میټر ونسي دغه دیتا یلته ته یای کی څلور کا سپنځه کا سپنوم پرګدی بیا پرګدی نه گئی نه ترګی پر انتظار وکړو نه بیا شپشل نسی بزورتا یلته شپز نشتا دوی پیدا وکړي چې وزیر خرجه لور شي پاکستان سره وغږیږي ته وای چې د لیار خلاصه کا مریضون دی مریضون په تکلیف دی یلته ډاکټرونو ته وای په خیس کې چې یلته علاج نه کیږي مجبور دی چې په خبر ته لور شي څلور ورځې پنځه ورځې لاس ورته پتیری شي دغه وجنه په خیس کې علاج کیږي نه عمله شي او پاس کېته یې
سپینګیره میرولی جان هم چې خپل ناروغ سره غلام خان بندر ته تللی وای ستون زده ده چې په دې لاره لګو خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکول کیږي خو ناروغان او ناروغ لرونکي د تلونکو خلکو څو برابر ډیر وي
پکلات دې دا ډیر دي سزا دې کې موږ ته کم کسونه دا اجازه ورکوي ان په کور ده چې خلک ته اجازه زوږ شي خلک زوږ په لګي مریضون دي دا وخت دا ور مریضون لار بار پروته دي دا په څه شپې پروته دي دلته مخانه کې ډاکټرونه یې کیز لور شي یا یې ډاټر لور شي نو موږ دې حکومت نه دغه سره دا موږ ته کسونه زوږ کی امریزون یا چاته تکلیفي دا د ټول زرزر او باش په دې لګي وله
بلدور ته طالبانو د غلام خان ګمرک مسؤلین وای د پخوا په پرتلانه روغانو ته په تاګ اورته کې اسانتیا پیدا شوه خو دوی په دې حادثه کې دي چې پر دې لار د پاسپورت او ویزه پرته د خلکو تاګ اورته پیل شي د غلام خان ګمرک مشر قاری خاندان وایي په اوس وخت کې د پاکستان لورې هغه ناروغان چې ډیر عاجل وي لاس په لاس پرېږدي، خو نور ناروغان بیا په ترتیب او نوبت سره پرېښودل کیږي.
بل طرفه په مونږ باندې بوج دی، ځکه چې اوس پرېږدي 50 یا 60 مریضان، نو دوی روان 200 مریضان وي، نو دغه وجه لري مونږه تکلیف شته، مشکل دغه خبر شته، خو هغه به ان شاء الله دوی سره وراو. مونږ په دې لار باندې داسې لګیا یو چې یو عادي شکل تراولو چې بخي به پاسپورت به وځي د خلک زیرا زی ان شاء الله.
د غلام خان لار د نور لار په پرتله کراچی بندر ته خوښه 400 کیلومتر نږدې ده، خو د خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم تر اوسه د دواړو هیوادونو لخوا رسمي نه ده ترانزیت شوی. د خوست خلکو په دې ولایت کې د میشت وزیرستانو یو کډوالو غوښتنه داده چې د څو کاله پخوا په شان دی په دې لاره خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکړل شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان د شماریات او مرکزی ادارې تازه شمیرې خی چې روانه ونای په دې هیواد کې د ګرانای شرحه 13.15 ریکارډ شوې ده. د دې ادارې په وینا په پاکستان کې د 19 خوراکي توکیو بیې نورې هم لوړې شوې دي. په داسې کې د دې هیواد وګړي حکومت ملامتوي چې د خرابو اقتصادي پالیسیو له وجې د دوی ژوند سخت شوی دی. حکومت وایي ګرانی د ټولې نړۍ مسله ده او دا چې په پاکستان کې وربانه د کابو مندلو هڅه روانې دي. د شبیر احمد جان رپورت.
د پاکستان بیورو سټاتستکس یا د شماریاتو مرکزی ادارې هفتوار شمیرو تر مخه په ملک کې د ټماټرو، مسورو، چنو دالو، چینو، صابونونو او نورو لسو توکو نرخونه روان هفته کې نور هم سیوا شوي دي، ولې د ځینې سیزونو نرخونه راټیټ شوي هم دي. عام اولس ته پاکستان تحریک انصاف حکومت نه ګیلمن دي چې کله نه د دوی حکومت راغلی دی، نو د ګرانې لړۍ دوامدار ده او ورځ تر ورځه د هر یو سیز نرخونه په بر روان دي. واجد علي چې د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمه کې څوکیدار دي وای چې تیر حکومتونو په نسبت دې حکومت کې ګرانی سوچند زیاته شوې ده.
د ګورنمنټ کې ډېر زیات ګرانی د ډېر زیات اوړو د غشان تاسو اوړو لوټونو ته ګوري او بل ګورنمنټ کې په 700 او دې کې اوس 1300-1400 کې دا کیږي. بل دا چې دوی و چې له موږ یوټیلیټی سټول د فالا تاسو یوټیلیټی سټول ته ځې کنه اوړو غوړې او چینې اخلي، نو یوټیلیټی سټول خو دوی دومره کم دغه لولېږي چې پاغې باندې هو د چا ګزارم نه کیږي. دلته خو زیاتره غریبانه خلک دي، ټول مزدور کار خلک دي، بس یو لنده کاته د روانه د الله دی خیر وکړي خو ډېر زیاتې دنګ کړو.
نو شادلی وای چې کوم سیزونه د روزانه په بنیاد په کور کې استعمالیږي د هغې نرخونه یو په دوه شوي دي، خو حکومت سره هیڅ د غریب اولس فکر نشته دی.
دا کوم حالات نن سبا شروع دي، نو خو ټول دنیا ته پته ده وړي د 180 نه او د 200 نه روان شو په 300 باندې دی ودرېدو او د غریب دیاري چې کوم ده نه 500 روپۍ ورځ ده. نو زه حیران دی چې د عمران خان چې وی دا تبدیلی به راځي، نو دا تبدیلی و چې غریب تباہ برباد کوم 100% په غړو په چینو کې اوسه او 4 سال راپاتو حالات بدلی او غریب سړی تباہ برباد شو.
دا واکمن ګوند وفاقي وزیر علي زيدي د دسمبر په لسمه خپل یو بیان کې په لندن کې خبريالانو ته ویلي وو چې پاکستان کې ګرانی د لندن نه کم ده، خو بیا هم دی وای د ګرانی دفاع نشي کولی. دغه ټول د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دریځ لري چې 13 کالو کې ټول نړۍ کې دا ډول ګرانی پړومبي ځل راغلی. دی وای چې د دې حکومت پلان لري چې غریب اولستا بنیادی د استعمال سیزونه پر حیاتی نرخونه ورکړي. سه مدوړان دی وزیر اعظم عمران خان خپل یو بیان کې ویلی وو
کھانے پینے کی چیز امپورٹ کرتے ہیں اور جب دنیا میں ساری قیمتیں بڑی تو پاکستان میں کیونکہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں
مونږ د خوراک څخه سیزونه زیاتره بهر نه راغواړو. هڅه بهر ملکونو کې نرخونه زیات شو نو دلته به هم زیاتیږي، ځکه مونږ هم د هغوی نه راغواړو. شل کال کې دومره په تیزه د خوراک څخه سیزونو نرخونه چرته هم نه دي زیات شوي لکه سخت کال چې زیات شوي دي. دین علاوه حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف تیر حکومتونه هم د موجوده ګرانۍ لپاره ګرم ګڼي او وایي د پاکستان په تاریخ کې د ټولو زیات بهر ملکی قرضونه چې تیر حکومتونه اخستي وو د دوی حکومت واپس کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونا زنجیرونا
پپاو کم یو لسو بجو
دو مشال مرکا
پا یوانی ما بجا
قانونی لاری
پا دوانی مو بجو
دو رنا پلور
پپاو کم دریو بجو
سندری جادوگری
پا درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پسلورو بجو
په خیبر پختونخوا کې د چارو شنونکو وایي په ټولنه کې د عدم برداشت له عمده لاملونو یو یې تعلیمي نصاب هم دی. دوی په خبره د سکول په کتابونو کې داسې مواد شته چې زده کوونکي سخت دریځ ته مایل کوي او باید حکومت د دې مسلې غم وخوري. دا په داسې حال کې ده چې روانه میاشت په سیالکوټ کې بل وګرو یو سریلنکایي وګړی د مذهب د سپکاوي په تور وواژه. بلخوا د حکومتي تحریک انصاف ګوند غړي په تعلیمي نصاب کې د سخت دریځ د موادو د شتون تورونه ردوي او وایي په کتابونو کې د ځینو پخوانیو شخصیاتو د هغوی د کارنامو ذکر د زده کوونکو د ښه تربیت لپاره ضروری دی. تفصیل له انیسې اجمل اورو.
په خیبر پختونخوا کې ځینې څېړونکي وایي چې په تعلیمي نصاب کې د سخت دریځۍ په اړه د موادو موجودګۍ له وجې په ټولنه کې د عدم برداشت پیښې زیاتې شوې دي. دوی دا خبره لا غرستو مشال ریډیو ته وکړه چې د دسمبر په درېمه د پنجاب په سیالکوټ کې یوې پارېدلې ډلې د مذهب سپکاوي په تور د سریلانکا یو وګړی لومړی په وهلو ټکلو وواشو او بیا یې د هغه مړی وسوځو. تر دې وړاندې د نومبر په 28مه د خیبر پختونخوا 400 ضلع په مندړی کلی کې بل وګړو تر هغه وروسته یوې تاڼې او د پولیسو شپږو چوکیو اور واچو چې پولیسو ورته د مذهب سپکاوي د تورن سړی له سپارلو انکار وکړ. د بشري حقوقو مبارزې سایما منیر د دسمبر په 11مه مشال ریډیو ته ویل چې تحریک انصاف ګوند حکومت پر مهال یو وار بیا په تعلیمي نصاب کې داسې مضامین شامل کړل شوی دي چې د ماشومانو په ذهنونو بد اغیز کوي او تشدد ته لارې جوړوي. نوموړي د پیښوري ټیکسټ بک بورډ د اووم ټولګي د اردو په کتاب کې د یو مضمون ذکر کولو سره زیاته کړه.
تاسو کو دلته د خیبر پختونخوا د ووم کلاس اردو کتاب وګوره. دې کې یو مضمون دی غازی علم دین شهید کنه دا د طالب علم چې دی هغه کو دا وایي یقین کوي چې سیالکوټ چې دی چې څه هم شوی دی کنه هغه د دې نتیجه ده. څونه نفرت انګیز هغه مضمون جوړ شوی دی چې مطلب دلته موږ هغه ګلوریفای کوو هر شی چې کله به دا سیزونه به موږ ګلوریفای کوو نو بیا خو موږ هغه نشو کولی. موږ بیا خپل دې نصاب نه دا تمه نشو لرلی چې هغه
غازی علم دین شهید مضمون کې لیکل شوی چې د پاکستان لهنده تربیلی دوه وړاندې په لاهور کې د راجپال په نامه یو غیر مسلم وو چې د یو کتاب په لیکلو سره د مذهب سپکاوی کړی وو. ځینو مسلمانانو د هغه د وژنې هڅه وکړه خو ناکام شول. علم دین وروسته بیا راجپال وواژه او د دې پترس کې علم دین ته د هغه وخت عدالت د پانسه سزا ورکړه. د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ پوخانی مشر فضل رحیم مروت بیا وایي چې د پاکستان له هند تربیه لیدو وروسته تعلیمي نصاب ډیر ښه وو. خو د 1915 کال د هند او پاکستان د جنگ او بیا د پوخانی پوځي واکمن ضیاءالحق په وخت کې پکې داسې مواد شامل شو چې په نتیجه کې د نورو مذهبونو لپاره کرکه او عدم برداشت زیات شو.
هغه کې خو مونږ یو جهادي سړی مونږ ته پکار وو چې هغه روس سره هم وجنګېږي افغانستان سره هم وجنګېږي او هغه په پاکستان کې هم هغه نظر سره وجنګېږي چې کوم روشن فکر دی روشن خیال دی. تا ټولې خبرې چې ته په کتاب کې ماشوم ته دا وښیې هغه چې کوم دی الف بی په خنجر او په ټوپک او په دغه سیزونو نتاویږي چا باندې خو به سر پریوزي کنه چې زه دغه شان ته ګیرو شم او ماته د هارون راواغوستل شي.
خو په سواد کې د یو شخصي سکول المدینه د اردو مضمون استاد برکت علي کاشف وای چې په ماشومانو کې د کرکې خورولو عدم برداشت ذمہواره یوازې سکول او نصاب نه دی بلکې کورنۍ ماحول هم د ماشومانو په ذهنیت بد اغیز کولی شي. که څه هم د پاکستان حکومت د مذهب سپکاوي تورنو کسانو د وژنې د ملزمانو خلاف اقدامات کړي او یو شمېر یې گرفتار کړي هم دي خو په موجوده حکومت دا تورونه پوري کیږي چې په هیواد کې د مذهب سپکاوي خلاف د قانون ناسم استعمال مخنیوي کې پاتې راغلي دي. په دې اړه د خیبر پختونخوا د اسمبلی د لومړني او ثانوي زده کړو د قائمه کمیټې مشر پختون یار خان مشال ریډیو ته ویل دا تورونه بې بنیاد دي چې ګواکې د دوی د حکومت پر مهال په تعلیمي نصاب کې د سخت دریځۍ مواد شامل کړل شوی دي. نوموړي زیاته کړه چې له نصابه یې زیاتره هغه مواد لرې کړي چې له تشدد سبب جوړېدای شي. پختون یار خان دا هم ویل چې د علم دین غوندې کسانو ذکر د راتلونکي کل لپاره د دوی په اند ضروري دی.
اول زما د پر زما اسلام دی بیا زما کتاب بیا زما قران دی بیا زما رسول بیا زما دین دی کنه قران شریف الله رب الکریم ذات مونږ ته لار مر خیل دا زین مر کړی دی سوچ مر کړی دی نه چا دا زین شته چې په زین کې چا څوک داسې چاته پرچار ورکړي داسې خبره کوي کوم مخر طبقه خپل هیرو سره یې ډول غواړي دا زموږ هیرو دی کاغذ یې لمدین دی او کاندورا داسې کسان دي چې هغه دین او اسلام د پر خپل سر فروشي د خپل هر څه قربان کړي او زموږ خپل هیرو دی هغه کومه قربانیان دي هغه ته قدر په نگاه سره کتل د پر ادم ځان شامل شوی دی چې زموږ بچي بچي په سابقه مشانو تک کم کم کردار او تخت
په پاکستان او په تیرا په خیبر پختونخوا کې وړاندې هم د مذهب سپکاوی په تور یو شمېر کسان وشل شوی دی د 2018 کال د اپریل په 14 د مردان د عبدالولی خان یونیورسيټي زده کوونکي مشال خان بلوګرو کسانو د مذهب سپکاوی په تور وشلی وو خو وروسته بیا پلټنو هغه بې ګنا ثابت کړ.
یعنی سیجمل رپورټ ولن خبرونه له مجید بابر اورو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې د علي وزیر ترڅنګ د غورزنګ ټول زندانی فعالان دې زر تر دره خوشی کړل شي. نن پټان کې د علي وزیر د خوشی کولو لپاره د احتجاجونو په ترڅ کې د جلسې ته په وینا کې پښتین په قبایلي دلو کې د هدفي وجنو د ځمکنیو شخړو د خاتمې په زور د ورکو شو کسانو د خوشی کولو غوښتنه هم وکړه. د ټانک پولیس چارواکي وایي چې نن سهار په ګره خاده کې د پولیو د ساسکو ورکوونکو ډلې سره ساتونکي پولیس سرتیرې نامعلوم وسوالو په ډزو وجلې. د ټانک د تانې سي چو نور اسلم مشال لريو ته ویل چې د پولیو ډلې په ګردا خاده کلی کې ماشومانو ته د پولیو پر ضد ساسکو ورکول لورغلي ویل چې وسوالو پر ډزې وکړي. د اسلم په خبره په دې برید کې د پولیو د کمپاین کارکونکو ته زیان نه دی رسیدلې. د پټانک کې په تیر یو شوارو کې پر لپسې دویمه پیښه ده. د دسمبر په 11 هم د ټانک ضلع په 14 سیمه کې د پولیو د ساسکو د ډلې پر امنیت مامور او پولیس سرتیرې وسلوالو وجلې و چې ذمواري پاکستانی طالبانو منلې وه. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو پر مهال د نظم اداري پی ڈی ایم ایچ چارواکو ویلي چې له افغانستانه ټول وزیرستاني کډوال به پروان پړاو کې پاکستان ته ستانه کړي. د پی ڈی ایم ای د بیا ودانۍ او د کډوالو د چارو مرستیال مشر عادل ظهور د دسمبر په 11 مشالې لوته وویل چې سمو د وړاندې یو ډله افغانستان ته تللې وه او شپږ زره کورنۍ د ستنېدو لپاره رجسټر کړي دي. د پاکستان او امریکا چارواکو د سیمې امنیت د دواړو هیوادونو په تعلقاتو د افغانستان بشري ناورین او په نورو مسلو خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ اماړي کو څنګه ایس پی آر په خپل ویبپاڼه لیکلي د دسمبر په 11 د سلورو امریکایي سینیټرانو یو پلاوی د اسلام آباد د سفر پر مهال د پوځ د مشر جنرل قمر جاوید باجوا او وزیر اعظم عمران خان سره لیدلي. او برتانیا د افغانستان د بشري بحران ختمولو لپاره د نورو سلو میلیونو ډالرو د مرستو ورکولو ژمنه کړې ده.
مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل سو بلې موضوع ترازو د طالبانو حکومت د نړیوال بانک د دې پریکړې هر کله کړې چې ویلي دی افغانستان ته د هیواد لکنګل شوی بانکي زیرمې څخه 280 میلیون ډالر ورکوي. د طالبانو د مالی وزارت د پرمختګ په دوه کې د طالبانو نړیوال ټولنې ترمنځ شو بحثونو پایله ګڼلې ده. د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق د کنګل شو پیسو یو برخه ده چې ټاکل شوی د روان زیږدیز کال تر پایا افغانستان ته ورکړل شي. جزئیات زمونږ له خبريالا اورو.
طالبانو حکومت د امریکا متحده ایالاتو هغه پریکړستای چې د یو جواز په صادرولو سره افغانستان ته د پیسو د لیک درا لیک اجازه ورکړی ده. د امریکا د خزانه وزارت د لیندې په 19 په دې اړه یو عمومي جواز صادر کړ او دا اجازه یې ورکړه. هغه خلک او مؤسسې چې د پیسو د استولو په چاره کې دخیل دي پر طالبانو د امریکا له بندیزونو معافی کی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی یو اعلامیه کې چې نن سهار خبره کړې لیکلي د امریکا د مالی وزارت لخوا بانکونو ته 14 جنرال لایسنس صادرول یو خې اقدام دی چې اوس به هرمیشت افغانان کولای شي خپل کورنیو ته د ویسترن یونین، منیګرام او نورو بانکي لارو پیسې ولیږي. خغلې بلخی زیاتوي دا یو پرمختګ دی چې دوی ستاینه کوي او هیله خې چې افغانانو ته د نړیوال بانکي نظام ټول برخو ته د لاسرسي حق ورکړل شي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا د امریکا د پریکړه په دوه کې له نړیوالې ټولنې او امریکا سره د شویو بحثونو نتیجه بولي.
ټول موارد باندې موږ په وروستیو کې په دوه کې بحثونه درلودل او ژمن هم سوي موږ د داسې ګامونو راغلاست وایو او هرکلی کوو او دا موایو چې داسې ګامونه باید نور وخت سي څو اعتماد منځ ته راوړي او د بحرانو مشکلات هم حل کړي او د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره ډېر مفید او مهم تمامي.
خو د امریکا د خزانه وزارت وړاندې ویلي د افغانستان د روان اقتصادي مصیبت لامل پر طالبانو د امریکا بندیزونه نه دي او دا جواز هم د دې حالت په حل کې کوم مرسته نشي کولای. نړیوال بانک هم پرون اعلان وکړ چې مرسته کوونکو تایید کړي چې د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ دي 280 میلیونه ډالر دی هیواد ته ولیږدول شي. دا د افغانستان د بیا رغونې وزیر صندوق د کنګل شویو پیسو برخه ده چې د نړیوال بانک په خبره د روان زیږدیز کال تر پایه یعنی نږدې یوې میاشتې پورې به افغانستان ته ورسی. دا پیسې به د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی ته ورکول شي چې بشري ناورین سره مبارزه وشي. خو پوښتنه دلته ده چې آیا د اقتصادي بندیزونو دا نرمښت له طالبانو سره د امریکا او نړیوالې ټولنې د اړیکو نږدې کیدل دي او که په افغانستان کې د بشري ناورین د پراخېدو د مخنیوي هڅه؟ شنونکی شفیق همدرد هم دې پوښتنې ته ځواب وایي.
د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا افغانستان ته د پیسو پر لیږد او د نړیوال بانک لخوا نه افغانستان سره د 280 میلیونو ډالرو مرسته به ونه شي کولای چې د افغانستان د اقتصادي بحران مخنیوی وکړي، او زه فکر نه کوم چې دغه کارونه دي د افغانستان د نوي نظام د رسمیت پیژندلو په معنا وي، ځکه نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه امریکا او نور هیوادونه لا تر اوسه د افغانستان د نوي نظام د چارواکو د ژمنو نه مطمئن شوي نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ 21 اسلامي هیوادونو چې د اسلامي همکارۍ سازمان غړي هم دي یو اعلامیه کې نړیوال غوښتي چې افغانستان سره بشري مرستې وکړي. اعلامیه چې پرون له غرمې وروسته خبره شوه پکې د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او زیاتوي په کار ده چې د افغانانو لاسنیوی وشي. په همدې حال کې بریتانیا تازه اعلان کړی چې افغانستان سره 15 میلیون پاوند مرسته کوي. له دې سره به په روان کال کې افغانستان سره د بریتانیا مالی مرسته 280 میلیون پاوند ته ورسیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا پیسې به د خوراکي توکو، روغتیایي تجهیزاتو او درملو، اوبو او د سرپناه په برخه کې مصرف شي. دا پیسې به هم د طالبانو حکومت ته ورنکړل شي ځکه چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني. ټاکل شوی دا چې د خوړو نړیوال پروګرام او نورې مرستندوی مؤسسې په دې پیسو افغانانو ته بشری مرستې ورسوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
طالبانو له افغانستان سره د هند د مرستو هرکلی کړی وای د نورو مرستو تم تر هم لري. د طالبانو د حکومت پرستیال بیان د احمد الله وسیک د مشال رادیو افغان څنګه ته ویلي د هندستان یو 1.6 ټنه صحی مرسته کابل ته رسیدلې او دوی پر روغتونونو ویشي. دا مرسته د دسمبر پر 1 یعنی پرون کابل ته رسیدلې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان ننګونکي بشري وضعیت ته په کتو یې له هغه هیواد سره دا مرستې کړې دي. د هند په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. صفی الله ستانکزه رپورټ لري.
طالبان وایي دمګړی چې افغانان له سختو شرایطو سره مخ دي د هندستان د مرستو هرکلی کوي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ورسره له هغه وکړه چې د هندستان لخوا د طبي مرستو یو محموله پرون کابل ته ورسیده.
د هند حکومت له لوري تر سره شوې مرسته چې 1.6 ټنه ادویه او دارو درمل پکشي و دغه هم را نقل سول کابل ته او روغتونونو ته وسپارل سول. د معلوماتو لمخې په راتلونکو ورځو کې به یو شمیر مهم طبي سامان حالات هم د هند له حکومت څخه کابل ته را نقل سول. په دغه سی وخت کې چې د افغانستان خلک بشری مرستو ته خوراکي توکو او اولیتوکو ته ډیر زیات ضرورت لري، د هندستان د حکومت له لوري دغه مرسته چې تر سره شوې ده یو نیک اقدام ده او موږ هرکلی کوو.
د هندستان لخوا له افغانانو سره داسې وخت تازه طبي مرسته شوې چې ګڼ افغانان صحي خدماتو ته د نه لاسرسي او د کافي درملو د نشتوالي له امله له ډیرو ستونزو سره مخ دي. هندستان تر دې مخکې د 500 زرو ټنو غنم مرسته هم کړې چې اوس په لار ده، او د طالبانو د ویاند ښاغلي وسیق په خبره په افغاني لارو کې به لومړی جلال آباد او بیا کابل ته راورسیږي. د طالبانو بل ویاند بلال کریمی هم ویل چې د هند په سیمه کې یو لوی هیواد دی او دوی د متوازنه سیاست په مخته وړلو سره د ټولو هیوادونو سره اړیکې غواړي او د همکاریو او مرستو تمه ترې لري. هندي چارواکو ویلي د افغانستان ننګونکي بشري وضعیت په کتو یې له دغه هیواد سره طبي مرسته کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون په دې تړاو یو اعلامیه خپره کړې. په اعلامیه کې راغلي چې د هند په دې مرسته کې دارو درمل او صحي صحی بستې شامل دي. د هند د امرسته په کابل کې د اندرا ګاندی روغتون ته د روغتیا نړیوال سازمان د مسؤلینو په لاس رسول کیږي چې د ماشومانو درملنه پرې وشي. هندستان د غمرسته په هغه الوتکه کې بار کړی و چې د دسمبر په 10مه له کابل نوې ډیلی ته تللی و او په سبا یعنی شنبه باندې بیرته کابل ته ستنه شوه. د هند بهرنیو چارو وزارت د صحی مرسته د اعلان ترڅنګ په خپل اعلامیه کې د دسمبر په 10مه له کابل د دیوی شاکتی د عملیاتو په چوکاټ کې چې هدف یې له افغانستانه د هندیانو او نورو خلکو ایستل دي، د لسو هندیانو او د افغان سکانو او هندوانو په شمول د څلور نوي تنه افغانانو د ایستلو خبر هم ورکړی دی. اعلامیه کې راغلی چې د اګست له نیمایي راهیسې 619 کسان تر دې دمه د هند له خوا ایستل شوي چې نږدې 450 د هند اتباع دي. که څه هم په تیرو شاوخوا 20 کلونو کې هند په افغانستان کې د بندونو په جوړولو او ګڼو نورو پروژو سلګونه میلیونه ډالر لګولي، خو له طالبانو سره محتاطانه چلیږي او د مرستو اندازه یې تر پخوا ډیره راکمه شوې ده.
د روسیې او اوکراین ترمنځ د کړکیچ په زیاتېدو سره د امریکا یو جګ پوړی ډیپلوماټ راتلونکي اونۍ د دواړو هیوادونو ته سفر کوي. واشنگټن وایي روسیې پر اوکراین د احتمالي برید لپاره د دغه هیواد له پولیسو سره لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کړي دي. مسکو بیا وایي د برید نیت نه لري، خو دغه هیواد پولو ته د ناټو د احتمالي پراخېدو پر وړاندې امنیتي ضمانتونه غواړي. بیا هم تفصیل صفی الله ستانکزی ورو.
د امریکا متحده ایالاتونو یو جګ پوړی ډیپلوماټ به راتلونکي اونۍ د روسیې او اوکراین ترمنځ د کړکیچ د کمولو په هدف دواړو هیوادونو ته سفر وکړي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د اروپا او یوروایشیا لپاره د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله کارن دینفرید به د دوشنبه په ورځ کیف او بیا مسکو ته سفر وکړي. بیان زیاتوي چې میرمن دینفرید به د دواړو هیوادونو له لوړ پوړو چارواکو سره د اوکراین پولې ته نږدې د روسي عسکرو د ځای پر ځای کېدو او د اوکراین د خپلواکۍ، حاکمیت او ځمکني بشپړتیا په اړه د واشنگتن په تعهد باندې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په داسې حال کې اوکراین او روسیې ته سفر کوي چې د امریکا او روسیې ولسمشرانو تیره سه‌شنبه د اوکراین پر پوله د کړکیچ په کمولو خبرې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې خبرو کې خپل امریکایي سیال جیو بایډن ته وویل چې موسکو د برید نیت نه لري او د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ته د ناټو د پراخېدو په صورت کې د امنیت تضمین غواړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې پر اوکراین د روسیې د برید په صورت کې به واشنگتن پر موسکو د سختو اقتصادي بندیزونو د لګولو سربېره له اوکراین او د روسیې په گاونډ کې د ناټو له غړو هیوادونو سره خپلې پوځي مرستې زیاتې کړي. واشنگتن وایي روسیې د اوکراین پر پولو د جګړې لپاره شاوخوا 300 پوځیان ځای پر ځای کړي چې ښایي پر دغه هیواد د برید تابع ولري. په همدې حال کې د برېټانیا او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د جمعې پر ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې د اوکراین پر پوله د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه وښوده. دوی ویلي چې پر اوکراین هر ډول برید به یوه ستراتیژیکه تېروتنه وي چې ناوړه پایلې به ولري. اوکراین په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمه کې د روسیې ځواکونو د پام وړ زیاتوالي او پر خپله خاوره د پوځي برید د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې ده. روسي ځواکونو په دې پسرلي او دوبي کې په سیمه کې دوه لوی پوځي تمرینونه ترسره کړل چې هر ځل یې د پام وړ ځواکونه او تجهیزات په سیمه کې پرېښودل. روسیا وایي د دوی ځواکونه په پوله کې په دفاعي حالت کې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په مومندو کې د بایزو خوایزو او انبار خلک د خپل ماشومان لپاره د های او هایر سیکنډري سکولونو غوښتنه کوي. دوی وایي د پاکستان له جوړېدو راهیسې د دوی د سیمو ماشومان ته د لوړو زده کړو فرصتونه نه دي برابر شوي. د دې درې واړو تحصیلونو آبادی تر یو لک زیاته ده، خو د تعلیمي شرې په حواله تر ټولو ورسته پاتې سیمې ګڼل کیږي. د مومندو تعلیم محکمې چارواکي وایي په خوایزو او انبار کې د ځینو سکولونو درجې لوړې کړې او په خبرې چې زر به سہولتونه هم ورته برابر شي. شنواز ترگزی رپورٹ را کوي.
یا دوه درو تر سم دو سر شمیرنې د معلوماتو تر مخه د بایزو آبادی د 100000 پورې ده. د خوایزو آبادی د 40000 زیاته ده، وړي د انبار آبادی د 50000 اوختي. د خوایزو د سیمو سیدونکو تفسیر مومن مشادر لوتا د دسمبر په 9 وویل د دوی په سیمو کې د تعلیم رواج ډیر کم و. وس خلق واړي تعلیم عام شي، حکومت یې غم نه کوي.
زمنګ په علاقه کې های سکول نشته، میډل سکول نه چې کوم ماشومان فارغ شي تقریبا 90% ماشومان به سبق پری دي، ځکه چې دا غو دومره وس نه کیږي چې خکته علاقه ته لاړ شي او سبق وي. دا وخت صرف په تحصیل خوځي کې پرایمری سکولونه چې کوم دي هغه وي سکولونه دي او یو څلوخ پوسټونه پاږي کې خالي دي.
په موند کې د تعلیمي ادارو شمیر 1580 دی دی کې وړ او وړ سکولونه هم شامل دي ولې څلور کالجونه هم شته چې دوه پکې رسمي تعلیم یو د فنی تعلیم او یو د کامرس یا کاروباری تعلیم د زده کړو لپاره جوړ دي په مومند کې یو کالج د زنانو لپاره هم جوړ دي خو دغه ټول کالجونه او یا غټ سکولونه یا کون او غلنۍ تاثیرونو کې جوړ دي چې د لورو سیمو نور تز د کون کې پورته کې مشکلات لري صدبر محمد بایزو د سیمې مخور ملک دی مشال رډو ته ویل دوی هم هر وخت د حکومت نور هیڅ نه دي غوښتلي بس یوازې سکولونو غوښتنه ته کړی دا
زمنګ علاقه کوم بارډر ایریا دا په دا مسلسل د جنگي جنگ حالاتو کې پاتې شوې ده حالات نه مخ کې کوم وخت او امن لحاظ برابر پاغي کې هم منګه د حکومت نه ډیر ګلمونو اغه وخت هم ایجوکیشن لیول صفر مانیو نن هم چې التا های سکول نشته التا یو سیستم د کالج نشته التا د بچو د تعلیم سوچ هم نشته سوچ
د بایزو تحصیل په مشرقي اړخ ته مومند د خوایزو او ساپو سره لګیدلې ولی په مغربي اړخ ته افغانستان سره سرحد لري د غسیمه کې د ګوسړی یا ګورسل لوی لار چې ور باندې بده جلال آباد مومند ته تجارت هم کیدو جوړ ده خو دغه لار هم د تیر یو لس کړونو راسي بند ده د امبر خلک هم وړي په دغه سیمه کې ورته های سکولونه په خاصه توګه د جنکو د تعلیم لپاره غټ سکولونه جوړ کړی شي مقصود خان هم د امبر وسیدون کړي مشاد رډو ته وویل د دوی په سیمه کې هغه سکول چې تر د اتم ټولګي پورې وو لسم ته اپګریډ او یا لوړ کړي خو لا هم پکې د پرنسپل څوکۍ خالی ده لیبرټریانی او نور هغه ضرورتونه چې های سکول کې باید ورکړي شي پکې نشته دي
دلته پکارو چې دوه پکې د جنکو های وای سیکنډري وای او د لکانو سیکنډري هم ضرورت دی پام بار کې او د کالج هم ضرورت دی نو دلته تعلیم ډیر سخت ستونزه ده ډیر سخت د علاقت تګی ده د تعلیم په بابت لکی کې بلکانو میډل پاس کا نو هغه به داسې چلو یا به مزدوري لاړل یا بچې ته کودایانو لاړل نو هغه به ډیر کسان به سه تعلیم نو وس به خیر میټرکو کې خو میټرک به مزبت لري چې نور اعلی تحصیلونو پسې میټرک هم کم دی سیټونه راځي په اوپن وی حتی تحصیل وایز نه نه سبب نور تحصیلونو زمنګ ځوانان سره مقابله وکي
د تعلیمي محکمې لخوا هم د دسمبر په نهمه مشاد رډیو ته د ورکرشي معلوماتو تر مخه تعلیمي محکمې په خوایزو کې درې میډل سکولونه نهم او لسم ټولګي ته اپګریډ کړي چې په کې د جنکو سرکاري های سکول کچکول د هرکانو سرکاري های سکول امداد الله او های سکول ګټ ورسک شامل دي خو په بایزو کې دغه سہولت له هم نه دی ورکړی شوی محکمه وایي دغه سکولونو ته به ډیر زر د های سکولونو د ضرورت په مطابق سہولتونه هم ورکړی شي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
په عمان کې اوسیدونکي 12 کلنې پاکستانی انجلۍ چې اصل وحید نومیږي شپږ کتابونه چاپ او پر امازون یې خپاره کړي دي هغه وایي کتابونه لیکل شوق دی او په خبرې چې نه یوازې خیالي یا تصوراتي ناولونه لیکي بلکې د ماشومانو لپاره ځانګړي لیکنې هم کوي د ملیحه امیرزاده پر رپورٹ کی تفصیل ورو
د پاکستان 12 کلنې ماشومې ایسل وحید پر امازون شپږ کتابونه چاپ کړي دي ایسل د شپږم جمعات د کون کې دا او د لیکنې په بیلا بیلو سیالو کې هم انعامونه اخستې دي ایسل د 13 شپږو کلونو راهیسې په عمان کې اوسېږي او وايي چې لیکل یې شوق دی نو ځکه او کول شو چې دومره په کم عمر کې کتابونه ولیکي
Writing is my passion and I really enjoy doing creative writing.
لیکل زما جذبه ده او زه ترې ډیر خوند اخلم زه په خپل ټول ژوند کې لډیرو سیزونو متاثره شوی یم زه له خپل شاوخوا ډیرو شیانو خلکو نه متاثره شوی یم زه له هغو لیکوالانو نه متاثره شوی یم چې کتابونه مې لوستي دي خو تر ټولو زیات زه له خپل مشر خور متاثره یم چې غام یو لیکواله ده او خپل کتابونه یې چاپ کړی دي
ایسل وای چې د کتابونو لاره نه یوازې څه پیغام ورکول غواړي بلکې دوه کتابونه خیالي ناولونه دي
them is an anthology in which 104 other people collaborated
زما پشپګو کتابونه کې یو شعري مجموعه ده چې پکې یو سلسله نورو کسانو برخه اچولې ده دا غي مقصد د کورونا په وخت مثبت فکر خورول دي نور 15 جلا کتابونه دي چې درې پکې اخلاقی پیغام لرونکي او دوه مکمله تصویراتي ناولې دي خیالي ناولې مې دی ډیمنز هټرډ یا د شیطان نفرت او دی ټیرر یا ډار دي نور کتابونه مې ثرو د پورتل یا د پورتل لاري دی ان دی لایف اف ا پنسل یا د قلم د ژوند اور وس او چیپ گوز ٹو سکول یا چیپ سکول تسی دی پدغه کتابونه کې ز پیغام ورکوم چې مونږ باید غند خور نکړو د پنسل مثبت استعمال وکړو او د یوې ماشومې ذکر کوم چې د خپلې ارزو لپاره زیار باسي
دا ایسل په خبره په دې کې د خوخي کتاب یې د ډیمنز هیټرډ یا د شیطان نفرت ته شټولو کې اول یې لیکلې خو چاپ شوی روستو. ایسل نه یوازې کتابونه لیکي بلکې په مجلو کې هم لیکنې چاپیږي. د دې ترڅنګ هغه د پبلک سپیکینګ یو لسی ویناو، باسکټبال او د آیس هاکی شوق هم لري. د ایسل مور شانې زهرا مشال ریډیو تویل مېندې پلرونه چې په وړو کالو کې پر ماشومانو سم توجه ورکړي نو ښې نتیجې راوځي.
ما پجوند کې نظم ساتلی دی چې ماشومان مې د وخت پابند اوسي. هر چیز مو د منظمولو کوشش کړی او ماشومانو ته مې ډیر وخت ورکړی دی. پاکستان ته د داسې ماشومانو ډیر ضرورت دی. موږ ته د موبایل پر ځای زیات وخت ماشومانو ته ورکول پکار دي. په تیره په هغه وخت کې چې ماشومان ډیر واړوي، د ماشوم پجوند کې لومړی 15 کاله ډیر ضروری دي، نو هغه وخت مې ماشومانو ته ډیره پاملرنه و او په موبایل باندې مې هم کوشش و چې په مثبته طریقه استعمال کړي.
دا چې نور کسان څنګه کولی شي چې خپلې لیکنې امازون کې چاپ کړي، ایسل وای طریقه ډیره اسانه ده. دا غي لپاره په امازون ویب سټ کې اکاونټ ضروری دی. په کینڈل ډایرکټ پبلشینګ اکاونټ کې د ځان رجسٹرولو وروسته بیا کینڈل مو نورا لارښوونه کوي. پښتون لیکوال اباسین یوسفزی مشال ریډیو تویل دا د نیکمرغه خبره ده چې د هیواد کمومره ماشومان هم د لیک استعداد لري. نوموړي وویل پکار ده چې د جدید دور له تقاضو سره سم لیکوالان د خپلو هنرونو نه په جدیدو لارو په ښه ډول ګټه پورته کړي لکه څنګه چې ایسل کوي.
بهتره طریقه دا ده چې خلک څومره ډیره ګټه اوچتولی شي د خپل هنر د خورولو دپاره، د خپل تخلیق د خورولو دپاره. دا ډېره لویه خبره ده. زه ګڼم چې اوس خلکو سره ډېر وخت نه وي، هر وخت څوک کتاب نشي لوستی، هر وخت د موبایل سره او د کمپیوټر سره نښتي. نو که چېرې په داسې لارو باندې چې د ډیجیټل لارو باندې کتابونه او آرټیکل او خیالات راشي، نو دا به ډېره غوریزه خبره. بلکې زه خو دا سوچ کوم چې اوس د خلکو نه پکار دادی چې دوی ته آډیو بکس په سنسه ډول ورسولی شي.
د ایسل په خبره د کتابونو لیکلو مقصد یې پیسې نه دي، بلکې دا یې شوق دی. هغه وایي ټولو ماشومانو ته پیغام ورکوي چې همت نه بایلي او کوشش وکړي. که ناکام هم شي نو لا هغې دې زده کړه وکړي.
د ملیحې مرزاده رپورټو په سواد کې څېړونکي ویره څرګندوي چې ښایي په نږدې راتلونکي کې په دې سیمه کې ویل کېدونکي یو شمېر ځایي ژبې ختمې شي. دوی د دې ژبو شمېر نه ښایي. له دوی څخه یوه توروالي ژبه هم ده چې د څېړونکو په وینا شاوخوا 100,000 ویونکي لري. د څېړونکو په خبره توروالي ژبه اوس د بحرین په 4 سکولونو کې د زده کړو برخه جوړه کړې او د خوندیتوب لپاره هڅې کوي. د نیاز احمد خان رپورټ ورو.
دغه د تحصیل بحرین توروالی کلی یو سکول دی چې پکې ماشومان سحر اسمبلی وخت کې د وطن سندرې وایي. بحرین توروال کې داسې 4 سکولونه دي چې پکې د 5 جماعت پورې زده کړې مورنۍ ژبه توروالی کې کیږي. د سکول استاد امتیاز احمد وایي چې مورنۍ ژبه توروالی کې ماشومان ډیر زر پوهیږي او د ناشنا ژبو کې د زده کړو مشکل څخه بچ دي. توروالی جبا خوندی کولو کار د سیمه یو غیر دولتي ټولنې اداره برای تعلیم و ترقی په سر اغسته. د مشر زبیر توروالی وای چې د حکومتي مرستې بغیر یې توروالی جبا د خپل ملګرو سره د کتاب او لوست جوګه کړي. د توروالی جبی ټکی جوړ کړي، ډکشنری چاپ کړي او ورسره د توروالی جبی ولسی قصې او سندرې هم په لیک کې راوستي.
ما 2000 ماشه ما زموږ د سکولونو فارغ شي وې دي. مطلب هغه سنه خپل جبا زده کړي دا هغه دا کورس د سي جوړ کړي دي چې د کې خپل مقامی کم کلتور چې ده دي دا هغه نه قصې پکې شامل دي. دا هغه ادب ده. موږ مشرانو سره هم لوستل او لیکلو پروګرام وکړو.
دو دیش کلن جاوید اقبال توروالی شاعر، سندرغاړی او سیدار غغون کړي. دی وایي چې د بحرین توروالی جبا سو کال وړاندې صرف د وینا هدف پوره و. شاعرانو به شاعری او سندرې یاد ساتلې یا به د خپل پوهې مطابق لیکلې. اوس دوی ته رسم الخط میلاو شو او د سیمې شاعرانو مجموعه راټولوي او کتابي شکل ورله ورکوي.
زموږ شاعری لیک کې نو سینا در سرا مونږ ته هغه زاړه میلاوې دو مونږ چې څومره شاعری کول نو هغه خپل طریقې باندې دار سره سره لیکل خو لکه سکریپ نو مونږ ته توروالي هغه اسپیشل ساوند او هغه ټکي مکی نو بیا ای بی ٹی دلتا قائم شنو دے آغا کرپ جوڑ کو دا طالبان دور را گئے آگے پسی جو بیا سیلابوں را لو جو شاعری لکا ختم شروع ہوا.
د توروال کلی اوسیدونکو سجاد وای چورمای کی دوی ته عجیبه لګیدا چې یو داسې جبا چې صرف د وینا حدا پوره محدود ده پکې به دوی ماشومان څنګه زده کړی کوي. خو اوس د سیمې یو شمیر خلکو ته معلومه شو چې مورنۍ جبا کې زده کړی کوونکو ماشومان ډیر تکړه وي.
زموږ کم ماشومان هغه چې کله د سکول ته تلونو هغه اولنې چې کم دوه درې کال او هغه بالکل ضایع تلو دا چې کله سکول ته راتلونو هغه زرا به ټیچر یا مس چې کم نو پښتو کې اردو کې خبرې کول نو هغه ته به بالکل سمجھ کې نه راتلو.
په سوات بحرین کې د ژبو خوندي کولو ادارې پوهان وایي چې د توروالې ژبې خوندي کېدو سره د ژبې تاریخ، کلتور او د اوسیدونکو شناخت جمع دی پاتې دی او د ژبو خوندي کولو لپاره نړیوالې ادارې هم په لویه کچه کار کوي او دوی ته په دا اړه د یورپي یونین لخوا په ټول ایشیا کې د ژبو خوندي کولو په حوصله افزای اولنی ایوارډ هم اعلان شوی چې د روان کال په اخره کې به ورته ملاویږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خبرونې د پای شي بيد اوریدونکو د خبرونو لنډیز به له مجید بابر اورو.
د پښتون غورن غورنګ مشر منظور پښتین په پاکستانی چارواکو غا کړی چې د علي وزیر ترڅنګ د غورنګ ټول زندانی فعالان دي زر تر زر خوشی کړل شي. نن پټان کې د علي وزیر د خوشی کولو لپاره د احتجاجونو په ترڅ کې د جلسې ته په وینا کې پښتین په قبایلي د لوکي د هدفي وجنو د ځمکنیو شخړو د خاتمي په زور د ورکو شو کسانو د خوشی کولو غوښتنه هم وکړه. د ټانک پولیس چارواکي وایي چې نن سهار په ګره خاده کې د پولیو د ساسکو ورکوونکو ډلې سره ساتونکي پولیس سرتیرې نامعلوم وسوالو په ډزو وجلې. د ټانک د تانې سي چو نور اسلم مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو ډلې په ګردا خاده کلی کې ماشومانو ته د پولیو پر ضد ساسکو ورکولو لورغلي ول چې وسوالو پر ډزې وکړې. د اسلم په خبره په دې برید کې د پولیو د کمپاین کارکونکو ته زیان نه دی رسیدلې. د پټانک کې په تیر یو شوار اوس کې پر لپسې دویمه پیښه ده. د دسمبر په 11 هم د ټانک ضلع په چودر سیمه کې د پولیو د ساسکو د ډلې پر امنیت مامور او پولیس سرتیرې وسلوالو وجلې وو چې ذمواري پاکستانی طالبانو منلې وه. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې پی ڈی ایم ای چارواکو ویلي چې له افغانستانه ټول وزیرستاني کډوال به پروان پړاو کې پاکستان ته ستانه کړي. د پی ڈی ایم ای د بیا ودانۍ او د کډوالو د چارو مرستیال مشر عادل ظهور د دسمبر په 11 مشالې لوته وویل چې سمو د وړاندې یو ډله افغانستان ته تللې وه او شپږ زره کورنۍ د ستنېدو لپاره رجسټر کړي دي. د پاکستان او امریکا چارواکو د سیمې امنیت د دواړو هیوادونو په تعلقاتو د افغانستان بشري ناورین او په نورو مسلو خبرې کړي دي. د پاکستان د پوز امریکو څنګه ای اس پی آر په خپل ویبپاڼې لیکلي د دسمبر په 11 د سلورو امریکایي سینیټرانو یو پلاوی د اسلام آباد د سفر پر مهال د پوز د مشر جنرل قمر جاوید باجوا او وزیر اعظم عمران خان سره لیدلي. او برتانیا د افغانستان د بشري بحران ختمولو لپاره د نورو سلو میلیونو ډالرو د مرستو ورکولو ژمنه کړې ده.
د خبرونو لدی لنډی سره ورودونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتاو رسیدي. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه ووري. ز هارون بچا، مجید بابر او زمونږ تخنیکی ټیم د مشال ریډیو ل سټوډیو اوس زړه تر نغواړو. د خپله پامه